ام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کله ساده رادیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سالش بګو د مخام ترش بګو په لاندو صفونو مې چې وش پنځه وش مترو او د مخام لش بګو د سار ترش بګو په منځني صفه دوه لش پک نوي خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره مرسته نه کوي. میتو میلر د خبره پرون د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ګنې طالبان د افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو ګټه اخلي. مخکې له دې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د ساري درې سیګار اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا د بشري مرستې یوه برخه طالبانو ته رسیږي. سیګار تېره اونۍ په یو راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې په افغانستان کې له بشري ادارو سره شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه ګڼي. د سیګار د راپور له مخې طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري بنسټونو د جوړولو په ګډون ګڼې تګلارې کارولې دي. د طالبانو حکومت د سیګار په راپور تفصیل نه ده کړی. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله امریکا له افغانستان سره په بشري برخه کې لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی او د سیګار د راپور له مخې تر دې دمه نږدې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژر تر ژره له بنده خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قول لیکي سیدی چې د انار میډیا په نوم یوټیوب چینل لري د جولای 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکي وروسته خوشې شول خو نوموړی له هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بل کوم قید او شرط خوشا په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سناری ویلي. دا سمحال چې په افغانستان کې خزي په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخي شوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو وزارت د کار نمرې ملي کانفرنس جوړ کړی دی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانستل شو د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی دی. د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ څخه شکایتونه لري. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنی قومندانې پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنی قومندانې ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. ټپیان د اسداباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت له خطره وتلی ښودلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د هاون نه چاودېدلې ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنې وکړه او پیښه رامنځته شوه. او د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دمیتری کولیب یا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیب یا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې بې پرې دی او د امریکا او د لویدیځو د نورو هیوادونو برعکس له هیڅ لوري سره مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنون کوي وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې کولیب یا چین ته سفر کوي. خبرونه مو واورېدل نو باندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اورېدلی شئ. د طالبانو په زندان کې پر خلکو څه تیریږي؟ یو خبریال له سره خپله کیسه شریکه کړې ده.
شکنجا وه، محل وه، امره کول وه، بې عزتي وه، څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
وړاندې به سره واورئ چې دا خبریال څوک و، کله د طالبانو له بنده خوشې شوی او دا مهال څومره خبریالان د طالبانو په بند کې دي. له دې سربېره به په دې اړه هم سره واورئ چې د امریکا لخوا افغانستان ته راغلې مرستې چا ته رسېږي، طالبانو ته که افغان ولس ته. په دې اړه هم درته تفصیل لرو او همدارنګه خوسته به هم برشو چې د کانکور تر ټولو کم عمره زده کوونکی د خوست پوهنتون ته بریالی شوی. پلار یې وایي
چا تلیفون یې ته وکړو چې دوه دې کم ډېر خوښ ټول شو مو بیا دا وګړو ته چې خدای ټول مون او قانون دا چا بچی دی دا سې دی لکه مون خپل بچی دا ټول دا سې کامیاب کی
نشي دا ځوان څوک ته یو پلاری پړاو ورته دومره پلاری ورته دومره خوشاله دی په دې بروسه جزئیات درکو هم درنګ کې وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مړه واخلو نور مطالبه مشته مته مواره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه د طالبانو سره مرستنه کوي. د دې وزارت وایي میټو میلر د خبرې پرون دوشنبه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې وکړي. دا په داسې حال کې د شتیر اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څارې ادارې د امریکا د بشري مرستو په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو راپور کې ویلي وو طالبان د افغانستان له خلکو سره له کېدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا په افغانستان کې له طالبانو د مالی ملاتړ راپورونه په کلکارت کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون دوشنبه د جولای 22مه یوې خبری غونډه کې له طالبانو د امریکا د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په وار وار واضح کړي چې امریکا د طالبانو مالی ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل
له طالبانو د ملاتړ په اړه نه موږ له دوی ملاتړ نه کوو او دا خبره مو په کررات واضح کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا له بشري مرستو یوه برخه طالبانو ته هم رسیږي. په راپور کې راغلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوو څانګو په افغانستان کې بشري ادارو ته ورکړل شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه دي ارزولي او د راپور له مخې داسې بریښي چې ممکن 293 میلیونه ډالر سخدریزو یعنی طالبانو ته رسیدلي وي. سیګار ویلي وو طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري ادارو د جوړېدو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په بشري برخه کې امریکا د افغانستان استر مرسته کوونکې پاتې شوه او د سیګار د راپور لمخې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته افغانستان ته استولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیګار د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یو شمیر اړمن افغانان ادعا کوي چې طالبان د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی وایي د بشري مرستو د ویش په برخه کې خپلوي او انډیوالۍ پالل کیږي او ډیری وخت هغه خلکو ته دغه مرستې ورسیږي چې له طالب چارواکو سره اړیکې ولري. په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو له امله یو زیانمن شوی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
کریستیار تو یم مس چا یو خزلی کومک کړی اما کور دی ورور کور می دی بل ورور کور می ټول کډ ور دی چا چې سفارش یو تعلقي بس لار سی خپل کور چکن پیو کی خپل کور هغه په سروي پیو کی بیرته لار سی که خیره بنسټونه دی او کموسیسی دی او کارسونی په والله که چا به خیره سره اس کومک کړی. او
دا کونړ ولایت یو اوسیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل بیکاری زپل او مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه ور سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
چکار منشته کسب منشته کور ماشومان تعداد می هم زیاد دست خو ماشومان خو نه غواړي کنه ماشومان خو دا چکور د ډیر د بیکاری د وجه دغه د نفقې د نشته نو واجب یې خزه کور د لنه شکور راش ماشومان نه خپل نفقه غواړي ما سره دومره اید نشته چې خپل نفقه په واخل ماشومان د پیوچرا برابر کړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې خو په وروستیو کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله په شدیدو ورښتونو او سیلابونو کې خلکو ته د درنو مالي او ځاني زیانونو د اوښتلو له امله په دې هیواد کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکیچن شوی دی.
نما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان دې په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. سي پي جي د ویان ته پروډوسر او سينمایي فعال سيد رحيم سيدي پړه خبره کړې خبر پانه کې له طالبانو غوښتل چې نوموړې دې له قید او شرط پرته ژره تر ژره راخوشي کړي. دا چې د خغلي سيدي پړه باندې طالبانو حکومت څه ویلي دي ورزو فیروزي عزيزي ته تفصيل ورنپدې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بدلې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو تر څنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي، خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول سول، خو له 24 ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبریالان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو ساعت همدا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ته نوتې وی وړو، آس یې هغه تحقیق وا پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. 4 ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2040 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه هاتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
تاسیس مخه کلا ساتي رادیو ناورې نن د افغانستان په وخت د ماخام لوونه تر تو پورې په ځوان فکر پروګرام کې د کانکور په پایلو دا چې تاسو ځوانانو ورته څومره مدګی نیولې و، بریالي شوي یاست یو کنه، او همدارنګه هغه جنو چې په دې کانکور کې بیا اجازه پیدا نه کړه چې ګډون وکړي، د خپل هیلو ارمانونو په اړه خبرې اترې لرو. او دغه پروګرام د افغانستان په وخت ماخامونه تر تو پورې خپلېږي، کولای شي بیا زموږ سټوډیو ته زنګ ووهي. اوس به هم خوست شو د هغه ځوان کیسه به در سره شریک کړو چې سره له دې چې لم ماشوم ته به کار کول به هم توانیدلی دی چې د شیخ زید پانتون چې په خوست کې دی ته پانځي ته بریالی شي. کیسه په دې راپور کې اورو.
ماشوم ته په تنکی ظلمي توب او بیا ځواني د ژوند هغه دبري دی چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوخیږي، خو بیا د واجد الله پشان داسې کسان هم پکې را څرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زید پوهنتون تیپ پوهنځی ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي.
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نو ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوې سات په سات. نور چې موږ ته وي چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خویې تیږو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او کرار کرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دعا کوم ډېر خوښول شو، مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټوله موږ افغانان چې دا چا بچي دي داسې دي لکه موږ خپل بچي دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله خو ودرو.
واجد الله دې مخکې له دې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې یې هم هلته کړې دي. سرښوونکی نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به هم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به یې راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به یې په بازار کې ګډې نه چلوله. د واجد الله رقم به د ده فکر او ذهن خپلې کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و، خو دوی بیا هم پاتې به راتلله. واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو خوښ شیخ زید ته پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړي چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره موافقه نږدې ده. نتنیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمتو د کورنیو له غړو سره په واشنګټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پراترنګ د اسرائیلو حملې لا هم دوام لري. تفصیل احمد تکلو ورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمتو د کورنۍ او غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکو کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتنیاهو له قولې لیکلي. د بیان له مخې نتنیاهو د برمتو د کورنۍ او لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتنیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. د تمه ده چې د اسرایلی مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکښ چارواکي ویلي دي چې د اسرایلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرایلی برمتو د کورنیو غصه غلی کړي. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرایلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
په غزنی کې لزده کړو پاتې وي نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې لزده کړو بې برخې دي وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. یاده نجلۍ چې ربابا نومیږي وایي له دې ټولګیو موخې دا ده چې د کلي د نورو نجونو ته زده کړو زمینه برابره کړي او دوی باسواده کړي. یو شمېر نجونې چې دې ټولګیو ته ورځي او زده کړې کوي وایي که څه هم ټولګۍ د ښوونځي ځای نه شي نیولی خو له دوی سره په زده کړو کې یو ډول مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وه کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو راوګرځول شوه. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته یې دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردند که ما
پلومریو که طول فکر کوه چه زی نشم کولی مگر غختل لسته رو دلدی مک کولی شو هغه سه چه غوارو تل لسته کرو. هیچ کلا نه ناهیلی کیگو او هیچ کلا ماته نمنو. خکلی باران تل لطور و ریزو سخراوریگی
سیاحترین عبرها با وجود میاید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډېره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغه زموږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډېر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بېرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې دې کورس او دې ټولګي ته راغلي یو هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی الزده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د نورستان په منډول لوسالۍ کې د نوري زل لپاره د ټلیفوني اسانتیاوې چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوې د افغان بي سیم ټلیفوني شبکې له خوا خلکو ته برابرې شوې. خو دا چې کوم خدمات به ورته وړاندې کیږي لسیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په لوسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبیسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول لوسوالۍ یا نتراتیا فیصد د ولس ته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول. بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجان اړیکه نیولې سره ازادي رادیو ته مرا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وشي. مرجې ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایس. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خپرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایله سي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته لاړل، شورا جوړه کړه. نو چې داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایله سي او دوی دې پوهنتونونو ته پروښول سي.
السلام علیکم آشتی خان خلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو کله یار نه یي کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي. تا زموږ غوښتنې